رادیو به عنوان راهی بدیل در شرایط فعلی استفاده شد تا جان از یار ما بتونیم نجات بده.
سپاس از شما و سایر مهمانان ما که در این برنامه شرکت کردند. برنامه رنگ‌های زندگی رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. وقت خوش، خدا نگهدار، با بقیه برنامه‌های ما باشین.
سلامونه، ستړي مشي. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبری خبرونه تموز فرید سیال د قدر جلالوف ته تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. پیل په خبرونه کو د بغلان ولایت مرکز په لخمري په جمعات کې د چاودنې په نتیجه کې د درنی مرګ شو. بلی خبرونه رسیدلې دي د بغلی د بغلان د امنی قومندانۍ په وینا باندې په دغې انتحاري حمله کې نن 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 15 تنه نور ټپیان دي. همدارنګه ځینې نورو سرچینو چې د نوم نه ښودله په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې 14 د جمعې در منځ پر مهال د شیعهګانو په امام زمان جماعت کې شوی او لسګونو کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د خالد په نوم یو عیني شهید ازادي راډیو ته وویل چودنه پاتکه خانه کې د نو شو تلفات خورا زیات دي. حمله انتحاری و یو شمیر ټپیان انتقال شوی دي او نور ټپیان له هم راواسي. د طالبان د حکومت مرستيال ویاند بلال کرمی فرانس پریس خبري ایجنسی چودنه تایید کړی د خود تلفات د شمیر په اړه باندې حق وخت ورته بلال کرمی څنګه ویلي د دې چودنې مسولیت روس کمیټلې نه دی منلی خو په نور ولایتونو کې پرشیاګانو د پوخانی دي د ورته حمله مسؤلیت د شخصي و. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیالوژۍ سروې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 4.9 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومتره کې د ځمکې په 10 کیلومتره ژوره تل کې و. دا په روانه اونۍ کې په افغانستان کې درېیمه زلزله ده. د شنبه په ورځ یوې زورورې زلزلې چې شدت یې 6.3 درجې و د هیواد لیتیز ولړزوه. په دې سیمه کې د چهارشنبه په ورځ بیا د همدې کې سخت زلزله وشوه چې دواړو زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. تر اوسه د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریونونه وشول. په پلازمینه کابل کې نن د ادګا جمعات مخې ته یو شمېر معترضان راغونډ شوي وو او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو ننګه کوله. په هغو دستورونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خپره کړي وو اعتراض کوونکي په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه ورسره دي. د بختر راپور له مخې مظاهره چیانو له فلسطینیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو له مبارزې څخه ملاتړ کړی دی. پاینال کې په ننګرهار کې هم نن ورته مظاهره وشوه. لزګونه معترضان د جلال آباد ښار د اکمالاتي 20 په څلولارې کې راټول شوي وو او د فلسطینانو په ملاتړ خپل غږ اوچت کړی و. به ایران او همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په زرګونو کسان راوتلي وو چې د فلسطینیانو په پلوي مظاهرې وکړي. بیا په ایران کې د شوټډ پریس د خبريال د راپور پر بنسټ باندې په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه د ایرانیانو سره و او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه یې لیږدول. په پلازمینه تهران کې د کسانو لاریون کړی و. په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وشوي چې په ترڅ کې معترضان د امریکا او اسرائیلو بیرغونو ته هم ور واچوه. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د اسرائیلو د صدر اعظم په ګډون له جکپور اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسېده. اوستن دویم امریکای چارواکی دی چې په تیرو دوو ورځو کې اسرائیل ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم سیمې ته سفر کړی و. بل خوا په داسې حال کې چې د غزې په تلنګ کې د اسرائیلي پوځ د ځمکنۍ عملیاتو ویره په زیاتېدو ده. اسرائیلو نن له غزې څخه د 200,000 ملکي وګړو د ایستلو امر کړی دی. دا امر وروسته له هغه کېږي چې ملتونو او فلسطیني حماس ډلې ویل اسرائیل د غزې د تړانګې له شمال څخه د ټولو 100,000 خلکو د وتلو خبرداری ورکړی دی. د اسرائیلو فرمان چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د لوی برید په مورس صادر شوی دی د غزې ټولو اوسیدونکو ته د دې تړانګې د جنوبي نری ساحلي سیمې ته سپارښتنه کوي. په فرمان کې راغلي دي چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړ شوو تونلونو کې پټیږي. د دا پیل موضوع تر از او پیل بدی که او چنان په بغلان ولایت کې په مرکز کې البته انتحاری حمله د شیعانو په یو جماعت کې د نه نشي و د شیعه تردید ما د دغې زلزل د دغې چاودنې او د دغې انتحاری حملې جزئیات څه دي له اکرام الله اکرام نه یو
د شمالي ولایت بغلان په پولي خمري خار کې د شیعانو پر یو جماعت د طالبانو حکومت د سیمایزو سرچینو په حواله انتحاري حمله چې د جمعې د لمانځه پر مهال شوي خلکو ته مرګ ژوبل اړولې د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومنداني وایي چې دا پیښه د بغلان ولایت د پولي خمري خار د سیلو په لومړي سرک کې د امام زمان جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوي د قومندانۍ په یو اعلامیه کې چې یو کافي ازادي راډیو ته هم رالیږلی ویلي چې د انتحاري حملې 15 شیل منسکون کې وژل او 15 نور یې ټپین کړی دي خو د پولي خمري په روختون کې وی سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې له ځایه روختون ته دیرش جسدونه ورول شوي یو شمیر نورو رسنیو په دې پیښه کې د نږدې 50 کسانو د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره کړي عیني شاهدانو هم په پیښه کې د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کړې د خالد پنوم د پیښې یو عیني شاهد وویل
چاودنه په تکیه خانه کې دننه وشوه تلفات خورا زیات دي حمله انتحاري وه یو شمیر ټپیان انتقال شوي دي او نور ټپیان لا هم راپاسي
د دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومنداني وایي د پیښې په اړه نورې څېړنې هم روانې دي د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو له دې وړاندې په افغانستان کې په شیعه وګړو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی هغه چې طالبانو په اړه په وار وار وړاندې د عملیاتو د ځپلو خبره کړې خو د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دای د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ بللی د روان کال د اګست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل د داعش وسلوالو په ګډون په افغانستان کې شل ترهګرې ډلې فعالې دي هغه دا هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل طالبانو ویلي وو په بغلان کې د شیعانو پر یو جماعت په نننۍ انتحاري حمله کې وطن وژل شوي او 15 نور ټپیان دي په سیمه کې آزاد خبریال نظام الدین سپاون بیا وایي که څه هم د جماعت امنیتي تدابیر ډېر قوي وو او له تلاشۍ پرته هیچ چا ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کېږي خو بیا هم انتحاري کوونکی د جماعت دننه یې ځان رسولی له هغه مې په پیل کې د دغې انتحاري حملې د سترګو لیدلی حال پوښتلی دی
دا پیښه نن غرمه یو نیم بجې شاوخوا کې د امام زمان پلخمري د امام زمان په جماعت کې رامنځته شوه چې خلکو موږ د جماعت نه تقریبا 100 متره لرې وو او ډېر زوروره چاودنه وه په دې کې چې موږ ورغلو سیمې ته او نور ګاونډ همسایګان هم چې ورغلو جماعت ننوتلو او حتی د زخمیانو په انتقال کې هم همکاري وشوله حتی ګاونډو خپل موټر راوستل شخصي ټپیان یې روغتون ته پکې لېږدول او شې دقیقه شمېره د تلفاتو معلومه نه ده خو شاوخوا په جومات کې په لسګونو ټپیان پراته وو چا حالت ښه وو د چا حالت خراب وو یو شمېر نور هم تقریبا لس شاوخوا کسان نور هم پراته وو چې هغه پته نه لګېده چې دا وژل شوي دي یا زخمیان دي خو هغه روغتون ته ولېږدول شول خو هغه کسان چې په جومات کې وو او دغه روغ وتلي وو له دې پیښې له هغوی رسنیو ته ویلې په چیرې ګامو ته ویلي وو چې دا انتحاری حمله وای
دا دا حمله هم د زارګانو په جماعت شوی ولدین مړان دي تاسو په سیمه کې داسې مشکوک څه کتلې وو تاسو خمال ته وسیږي چې داسې یو انتحاری حمله ته لار برابر کړی
دا د جماعت څخه د سوګانو جماعت تر څنګ دی د زمت لاس نه تفاوت لري او دا جماعت ډیر قوي امنیتی کسان لري تلاشی هم کوي ارزګار اغ وګړي چې نوې جماعت ته هغه تلاشی ورکي یو ځای سخت وکړي دا د تاسو کول را پدې خو د دې د سکیورټي یا امنیتی هغه ډیر ښه دی خپل د دې خپل کسان هغه د دولت نه خاص جواز لري تلاشی کوي خلک د تلاشی څوک نه کوي د منځ په وخت کې
که دغه موضوع لږ واضح کړي چې ما هدف ونه خیسته د څه ډول و ځکه چې جماعت خو خلک په دې ډول باندې ځي ته تلاشي نه وي ولې دې جماعت کې خلک تلاشي کېدل
خدای د پخانه د څه دی او خاص هغه لري ته په دې باندې امنیتي لري د دې د فکر کې څلبه تر دې تعقیدات وو په خاوه چې شګان باندې سب دې نشو جمهوریت په وخت کې دوی هغه وخت نه هم ویره درلودله او دوی دا تدابیر ورځ په ورځ کول.
په سیمه کې زیات خبریال نظام الدین سباون و چې موږ سره یې د سترګو لیدلی حال شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اکتوبر 14مه د افتونو یا د طبي پیښو د کمولو نړیواله ورځ وه. د راپور درته په تفصیل سره لرو، خو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
په داسې حال کې چې نن جمعه د اکتوبر 14مه د افتونو یا د طبي پیښو د کچې د کمولو نړیواله ورځ ده، افغانستان له یوې سترې طبیعي پیښې تیریږي. په هرات کې د شنبې د ورځې زلزله چې په افغانستان کې د روان کال تر ټولو ستره زلزله او طبیعي پیښه بلل کیږي، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې دې زلزله کې تر 3000 ډیر کسان مړه او ژوبل شوي دي، چې دا شمېرې د بدلون په حال کې دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې تر 1000 پورې کسانو ته زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یوه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویلي چې یوازې د چهارشنبې ورځې زلزلې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی نور احمد چې یو له زیانمنو کسانو څخه دی وایي:
موږ په کور کې ناست وو، داسې غږ و لکه د تندر. یوه ثانیه نه واوښتې چې ټول کلي ونړېدل.
نور احمد وایي چې کور او ژوند یې له منځه تللی او نه پوهېږي چې بیرته یې څنګه جوړ کړي. په همدې حال کې د هرات اوسېدونکی محمد تمیم سلطانی وایي چې د شنبې ورځې زلزلې دی او کورنۍ یې اغېزمن کړي او نور ډېر مالي زیانونه یې ورته اړولي دي.
زما سر ګنګ شو، په ځمکه ولوېدم. لور او مور مې راواخیسته. وروسته د دویمې زلزلې پر مهال موټر خورېده. وروسته زه د خپلو ماشومانو د موندلو لپاره لاړم چې دویمه زلزله وشوه. چې راغلم درېیمه زلزله وشوه، کور یو څه ویجاړ شو او موږ مجبوره شو چې دوه شپې له کوره بهر تېرې کړو.
د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه سازمان د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو د دفتر مشر مامی میزوتوري د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د 8مې نېټې د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. په همدې اعلامیه کې هغه وویل چې په افغانستان کې زلزله په داسې حال کې رامنځته شوه چې په دغه هېواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې وې او د طبیعي پیښو له امله یې د ویجاړۍ او د بیرته جوړولو لپاره باید د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره زیاته پانګونه وشي. د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مشر زیاته کړه چې زلزلې په نړۍ کې تر ټولو وژونکي طبیعي آفتونه دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ د طبیعي پیښو 85% مرګ ژوبله له زلزلو څخه ده. د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې تر څنګ د روان کال په اوږدو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې وخته بارانونو له امله سیلابونو د ډېرو بزګرانو کروندې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو کروندګر محمد لودین چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوی، ازادۍ راډیو ته وویل:
دلته ډېر کوڅې او ګل شولې وو، بزګرانو شولې خرابې کې، سبزیجات وو ټول خراب وو. اوس ډېر وخت وشو خلکو ته نه ورسېدل، خو څه چا کومک ونه کړم. اوس ته وویل چې دغه یې راکړه، نو ما ته ولیکل چې ډېر وخت ته ویل پروا نه لري، دغه ډېر فصلونه خراب کړه.
په داسې حال کې چې د چاپیریال یو شمېر کارپوهان وایي حکومتونه کولای شي د یو منظم پلان په جوړولو سره د پیښو په کمولو او د طبیعي پیښو په اړه د پوهاوي په لوړولو کې مرسته وکړي. زموږ پوه خلیل احمد نادم ازادۍ راډیو ته وویل: دې ته په پام چې افغانستان له زیاتو طبیعي پیښو سره مخ دی، باید تدابیر ونیول شي.
اودم زلزله نمیتونه پیش بینی کنم، ما میتونیم که
کت هم د زلزله وړاندوینه نشی که دای خونه کې په ګوته کې دی شي. څو حکومت خبر وی چې عامه تاسات په زیانمنون کو سیمو کې جوړ نکړي او یا د برېښنا بند او عامه ودانۍ تر څار لاندې ونیسي.
پروژه های تکنوگین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
دای وای چه اروان چارواکی دی چرنیزو مرکزونو په جوړولو سره د زمکه لاندې اوبه مطالعه کړی، ځکه د په وینا د زمکه لاندې اوبو کارول او د ډیرو کورونو جوړول د زمکه پر سطح اغیز کوي. په ورته وخت کې په جمهوریت نظام کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې پخوانی وزیر نجیب آغا فهیم وایي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ لامل کیږي او بشري کړنې لکه د ګلخانهیي ګازونو او ککړتیا تولید پر دې بهیر اغیز لري. نوموړی زیاتوي اوس په افغانستان کې وچکالۍ ډېره زر راځي، یعنی په هرو 15 کلونو کې د افغانستان خلک له وچکالۍ او غیر اقلیمي بارانونو سره مخ کیږي.
د افغانستان 80% خلک په کرنه بوخت دي چې د افغانستان د ملي اقتصاد لویه برخه جوړوي، چې په اوبو هم تکیه لري. که کاریز وچ شي، د اوبو سرچینې کمې شي او د ورښتونو موسم بدل شي، د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دوشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه کې لیکلي و چې ځمکه د تودوخې لوړې کچې ته رسېدلې او باید د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر ونیول شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په روان کال کې د طبیعي پیښو له امله د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د شمیرو او په دې برخه کې د خپلو پلانونو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه وزارت چارواکو د اسد په میاشت کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په نوم غونډه کې وویل چې تیر کال په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان مړه او 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د طبیعي پیښو د کمولو ادارې UNDRR په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله د مړینې 90% په غریبو هیوادونو کې ده. د دې ویب پاڼې د معلوماتو له مخې تر کومه چې د بېوزلۍ، نابرابرۍ او تبعیض کړۍ نه وي ماتې شوي، هیڅوک به له طبیعي پیښو خوندي نه وي. له همدې امله د دغې ورځې لپاره د 2023 کال شعار د یو باثباته راتلونکي لپاره نابرابرۍ سره مبارزه ده. د طبیعي پیښو د کچې کمولو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملت د عمومي اسامبلې له غوښتنې وروسته د ګواښونو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او د طبیعي پیښو د کمولو په موخه ونومول شوه.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر ایسا ستانکسی نظر هم درسره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازي سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمنده شریفه فیضی وایي،
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د یوې ښځې زنځیر دی کې په لاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلودې چې موږ دغه تاریخي اثر ورغول سي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واوري چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپله کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناري کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د لوی وداسې ځای د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی شي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکیل یم. فکر کوم چې زه له ښکیلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کیږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر آندرس اولسن وایي د فوسی اثر داسې دي چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي، او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي، په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي، او اوس هم د خوښۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، ده په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي یو احساس انتقال کړي. فوسی له دولس کلنۍ شعرونه ویل او کیسې یې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده. ده په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ ده په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومېږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومېږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسږ کال له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ښه شی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه په کار ده. دغه پټه ژبه تر هر څه راسرخي. دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شا ته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر یې نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي، که نه دا خبرې به ورک شي. آدم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول، وایي دی ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لیږدوي. فوسی دریم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ آندست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1940 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، ده په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي، لشاغلی ستانگزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال پاړه په تفصیل واورو چې په ناروی او نور نړۍ کې د شاغلی فوسی آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کتابونه ولیکل. دی په ناروی کې په عامو ناروژانو کې ډیر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروژان پیژني خو لوستونکي په دې ډیر نه دي چې ده په نینورش باندې لیکنې کړې دي. ټولې لیکنې په نینورش دي. نینورش د ناروی هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي، که څه هم قانون په نینورش لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نینورش کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروی کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته وشو بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دی ډېر نه دلوسته سوی ممکن په ناروی کې عام نارویژان نه لولي، دغه علته چې نینورش باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژینه پوښتنه وکړئ چې مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژین نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نینورش باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه یې ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده. یعنی د ته خاص د مینیمالیزم، د فوسی مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، رک غږیږي او سپین غږیږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي، یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی یې د ژبه داسې ده چې دیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره دیالوګ کوي، یعنی ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د ده یو خاصه ځانګړتیا ده. د ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې سامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهور سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دی په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دی په خپله دا خبره نه مني. دی وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دی وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ، هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دی وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دی اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی په خپله وایي چې په او کلنۍ کې چې کله یې موټر یو ټکر ده کړی خپل مور پلار سره، یار څوسي و، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دی په خپله په مرکو کې وایي، که څه هم دی په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي، او په ډېرو اروپایي، تقریبا په ټولو اروپایي هېوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو حتی ناول ډېر نه دي چاپ شوي، خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دی، د هنریک د اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن یو پخوانی نارویژی ډرامه لیکونکی دی چې ډېر مشهور سو. دی اوسنی دم دغه په اندازه یا تر زیاته ډرامي لیکلي دي په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوي دي.
له ډاکټر عیسا ستانگزي څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویجی لیکوال له آثارو او د هغه د کتابونو له اثره خبر کړو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري.
انزورګر شاعر عمان نیاسی وی چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د ده په دې یا هغه شعر یې سر نه دی خلاص شوی. کره کتونکي په دې باور دي چې عالي هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوښوي به یې، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورځ تر بلې په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتېدو دی. هنرمند یوه خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره د ده د شعر او د ښه شعر په اړه شخېدلی یم. له نږدې 10 کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د یوې مجموعې په شمول د شعر 9 مجموعې چاپ شوي دي. له دوی به لومړی دا واورو چې په تیرو 3 لسیزو کې چې شاعري کوي په شعر کې څه تغییر راغلی.
د لومړنیو او اوسنیو شعرونو ترمنځ به ډېر څه نوي سوي، ډېرې نوې خبرې به سوي، موضوعات او تجربې به ډېرې نوې سوي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې یې نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټی سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې، البته په لومړنیو شعرونو کې، داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هر ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ستاسو په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګار یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي، او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم، یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کې، یو عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپله هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که وسمه کولای او څه د چا سترګو ته ودروم.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. عمان صاحب، تاسو ډېره شاعري کوئ، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوي؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا باید او ضروری ده، خو دا باید معلوم شي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم، په ګاډي کې، د ریل ګاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت، کله کم زیات تاثیر په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم. نو کوشش کوم د کړکۍ څنګ کېنم او یعنی چې اوسمه کولی د طبیعت ننداره وکړم. یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثره مې لیدلې دي، دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږوي، بیا هر څوک په دې ګاډي کې چې ناست دي او د هر چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه یې ورکوي. یو بل کس ممکن ما لیدلې دي ډېر وخت کار ته ځي په همدې ګاډي کې، نو سفر ته یې څوک راځي. دا هر سړي خپل مقصد دی. زما معمولا له خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دی چې که اوسمه کولی هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم. نوري خبرې چې هغه دوامې، یعنی که ممکن داسې چې زه د یو مقصد لپاره د یو هدف لپاره د یو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډېره هده پورې مې په یبه خو ډېر به ښکاره نه وي، د همده د تصویرونو په منځ کې به یي زه له دېش سره علاقه لرم. نو دغه باید تاثر پیدا کولم. دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعري چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم. او که داسې نه وي نو صرف تصویرونه یې له دې هم دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري. خو په هر حال زه تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه وي، ډېر ښکاره نه وي.
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو، خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي. یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري، بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي. خو زموږ په ډیرو شعرونو کې داسې نه وي. څرنګه هم داسې نه ده؟
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه، خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي. په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل، یعنی ما خپله تجربه داده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوند په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه لکه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه ستا ده او دا دې موږ له غزلو رانیولې تر نظمونو او تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده. او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستا ده.
زموږ په شعر کې یو منصب که تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر احساس وسي چې تر دله مخکې که کومې خبرې سوې دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې وي چې خبرې ډېر زیات تکرار شي، موضوعات ډېر زیات تکرار شي، بیا بېخوندي رامنځته کېږي.
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوې کولو لپاره، د مضامینو د ډېرېدو لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوې، خپله به یو څه ګورې، حواس په دې فعاله وي، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل لا بدل که له دې سره شعر نوی کېږي، البته دقت به ورته کوي چې هغه منطق په ځای، یعنی ډېره بې منطقي پکې ونیسي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل سي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم، دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته فکر کوو، مثلا که ووایو چې شمال دی او شمال مثلا موږ معمولا وایو شمال لګی، نو که موږ ووایو چې شمال والوت باد رالوتی، دا یو څه ورسره ونری کیږي، خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای سو. یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګیدو په ځای کارولای سو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کیږي، هغه د یو څه حرکات په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لیو شین راخیسته بل شي ته ورکړی، هغه له هغه سره شعر نوی کیږي. بله خبره یې چې دا باید هر شاعر تر ډېره اندازې پورې د دې شو په مقابل کې احساس وسي چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړي دي او بیخي ډېرې سوي دي. په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډېرې سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي، هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي. دغه تشبیه چې ده،
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلای وي یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې، که دا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېره ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې، نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي، دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي، او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده، که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کیږي.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنی کوي، دا مسله مهمه ده کنه؟ لوستونکی باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارزوي.
په یوه لهجه مو لرلای او د ټولو پې سلا وای او ټول دا منلی وای خو ډېر ښه به وای. خو فعلا خدا سیدا چې څوک وایي شار څوک وایي خار، نو فکر کوم چې که داسې یو کار وسي چې تر هغو پورې چې عمومي یوه د حال لاره رامنځته کړي، که داسې وسي چې یو لغت که په پراخه ساحه کې عام او یو ډول ویل کیږي تلفظیږي، په بل ځای کې بل ډول یې، دغه د پراخ ساحې والا لغت دی، دا د کمی ساحې والا خلک ورخپل کې او هغسې دې تلفظ کې، په دې سره به تر یوې اندازې پورې مشکل حل شي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو شعر بشي. دا تعریف څرنګه درته ښکاري؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزرې دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې. خو دلته یوه باریکي شته ده او زه غواړم چې هغې ته اشاره وکړم. هغه دا ده چې که فکر ډېر برجسته یي، ډېر نیغ یي په کلام کې، دا کلام به شعر نه یي، نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر به نه یي. ما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري یي، دغه پیغام چې تلیږي، فکر چې تلیږي، دا باید داسې دا که ډېر ښکاره یي، دا داسې لکه هغه لکه عدالت چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا الله ساکسونه ورسره اخلي. نو که فکر ډیر برجسته سو پر شعر کې هغه بیا داسې کیږي لکه دا د غوړیو عکسونه. سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایعو په مټ باندې دا باید اراه سي، نه داسې چې نیغې خبرې وسي. نیغې خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي، هغه به شعر نه وي بیا به بل شی.
له استاد شاعر رومان نیازي څخه مننه. دا شعر پاره چې دوی کومې خبرې وکړې دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اورو.
لوند غږې تر روانو اوبو هم تړلی وو، لوند کې د بنګړیو ترخ هم تړلی وو. لخپلو اندامونو غلی ووته اوسی، صحرا کې د شوخې منډې غم تړلی وو. د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس، د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس. ټالې په کمان کې د رستم تړلی وو، د زړه د سرخانې په سرې ایښی و للم. کوورې په سکروټه د چلم تړلی وو، رسد و د انګورو لارۍ ډکه وه ولاړه. ګیټې برایی لا ده تورخم تړلی وو.
په دې شعر کې ښاغلی ومان ژغ تړلی، هوسۍ یې له اندامونو ایستلې، طاووس یې د خوب له منظومو الوسولی، او د شعر حادثه یې له نوې پیښې سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لوي داسې هنرمند سره شغېدلی یم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تېره اونۍ د څلورو تاریخي آبدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي آبدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سما د همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي آبدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي آبداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه آبداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروشه د څلورو آبدو موږ دغه د رغونې افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګنبده ده، د احمد شاه بابا ګنبده ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 3 میلیون افغانۍ دي. په 3 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شې د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونې مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د ښار د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دا نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نیز مستعلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادي څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرف سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب، د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي. زموږ شرط ښکلا ورکول شي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ شي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښ دي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي آثار ورغول شي او وساتل شي. له خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات ښه وساتي او دغه تاریخي آثار په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر ښه رول ولوبوي، بلکې نورو ته هم پوهاوی ورکړي.
نوم یې علي احمد سماری د کندهار ښار یو تن اوسیدونکی یم. ډیر ښه او پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو ښار لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنی هغه ځایو ته ځي. دغه زموږ ستاسو لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیلا او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل ځینو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمېر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت به هم ورغول شي. خو د داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنري تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی به واورو چې تر اوسه څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کې لاستلو د هنر مې مخکې زده ولو، خو ډېر تر سات ورته نه ولو، ډېر کارو سره د باندې بوختو، ځکه زه ښوونکی وم په یوه اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کې ناستو یا ګانا وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې د زړه تنګون نه خلاصه کړم، زما دغه د ستنې هنر ولو، او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځوم، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانې کوچې تدریس ته باید لاړ نه شو، نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو، یو هغه راغلو د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوش کې تاسې لاړ شو. نو واقعا مخته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم، دردونکي شیبه وه، شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یو سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاسه د یوې ښځې زنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه رئیس ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي، د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو ټولو کې زموږ د هېواد د حمزه پلی، د موږ د ښځو ناهیلي، د موږ د ښځو داغ تلفي، دا ټول غږ مو کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه، د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې یو څه شته دي، خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د زموږ محرومیت، زموږ ستونزې، زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خواخ وخت را سره کامه د باندې بخته وه. بل هغه تابلوګانې نو ما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې، ولکه د اخرو کې چې دي هغه ټول دغسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی، تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي، له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کېږي چې هغه کوم ټوکر چې وي، خو دا ډېره مهمه نه، خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي، یوه ستن ده چې د پتوزي ستنې په نامه یادیږي. یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې دغه کندل کې. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کېږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شاله خوانه کندل کېږي، مخې ته هغه ښایست، هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل همدغه ستن ده او ټوکر ته، یو د عام تار د بازار کې دی، موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړو.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پتوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل چې داسې یو کمان به و، په دې کمان کې به ټوکر نیولی و او بیا به د شا لخوا کار کوو، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه.
همداسې فقط اوس کمان هغه جوړوم را چوکاټې کله کوم بیا وروسته منظور د شا د خوانه پې کوم، منظور هم داسې نه کوم چې هغه هلته رسامي کړم، دا د خپل ذهن دی. یعنی کوم خفګان چې ما په زړه کې وي، څومره چې زه ډېره یوې خبرې ته ډېره خفه شم، هغه انځور د نورو د نظره زه خو نه شم ویلی نور وایي چې دا ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خفه وم او په هغه باندې هغه خفګان وخت کې کار وکړم، درمېمارمېږي هغه شایم ټول وایي چې دا ډېر ښایسته شوی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او کنه؟ سایز یې څومره دی؟
غټ دی، غټ واړه مختلف دي، او بعضې یو لس تنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره، دا دي یو لس تنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې غوته کوم. اوس مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده، د کتاب ته قلب لوېدلی دی او د شاړولې ده، ژاړي، د مکتب جلی ده، بکس یې پشا اچولی دی. اوس نه مې په دې باندې کار کوم، یعنې دا ډېره غټه نه ده. نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی هممره ورته جوړوم د اندازه.
شریف جان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي و نه کوي، نو دا توازن د رسم څرنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو، بیا مې وکړه توازن ډېر خراب شو. اوس داسې کوم چې په اول په ټوکر ګنډم، د کارګاه په هغې وسطه یې ګنډم، لوی کارګاه ګانې دي، په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص شو، وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم.
له هنرمندې آغلي فیضی څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوانه کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسه کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیستی تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو 2 کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه وو چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینهوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل و، د اضافي معلوماتو نشتون و، د تعلیم د سطحې ټیټوالی و. همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو، او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینهوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. د ولسی وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کلولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډېرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د نا آشنا کتابونو او د هېواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینهوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو ترڅنګ لا د پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا دوه کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یوې خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.